افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. ازادي راډیو ته غواړیست د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په صفو کې پروګرام ته بیلسته ویده. پیل له خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشره سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولو افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکن کړي. نوموړي پرون په خپل ټویټ کې ویلي ښځې د نړۍ د خوړو پروګرام د ملاتړ د تیر حیثیت لري او د دې ادارې نظر شپږ سوه ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په اصل کې چې افغانستان کې میلیونونه خلک د لوږې سره مخامخ دي، د طالبانو دا پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګوي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې چې افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې شاوخوا 4000 ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د سه شمې پر ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 40 ساعتونو پورې دندو ته ولاړ نه سي. خو د دفتر د چهار شمې پر ورځ په بل بیان کې وویل دا مهلت تر نامعلومه مودې غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې دې کار ته نه ځي. کندهار کې لیوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پریستي وي او یوه بله ښځه د خپل میړه لخوا وژل سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار چوک پر سړک په یوه کور کې د ګوهر خان په نوم د یوه سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکي وایي وسلوال له سیمې تښتېدلي او د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړی حوضې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یوه کور کې یوه کس خپله ځوانه ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلی. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید رسنوی ته ویلي چې قاتل په نشو روږدی و. د په اصل کې دا چې د تیرې سې شمې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یوه ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرائیل فوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحي وشتلې دي. ویل سیوی دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې سیوی چې د حماس افراطي ډلې لخوا سوي وي. دا پیښه داسې وخت کې ده چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جمعه د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې واورېدل سول چې اسرائیل وویل جټ الوتکو یې 10 اهداف وشتلې چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شامل دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ یاته کړی چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د دریو چاودنو ژغونه یې اورېدلې دي. د لبنان د ملکي دفاع یو چارواکي د پیښې په ځای کې ویلي په دغو چاودنو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اوکراین او روسیا لا هم د اوکراین د ختیز ښار بخمود لیوی ساحی د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې 24 حملې سوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې په روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې وواژه او بل ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د غزمې یوه افسر وروسته دغه مشکوک سړی ونیوه. دغه پیښه په روز وایل کې داسې وخت سوې چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوختې وې. د وژل سوي او بل ټپي سوي کس نمونه نه دی افشا سوي. مشکوک کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د مرمۍ د ټپونو له کابله بستر سوی او د صحي وضعیت په اړه څه نه دی ویل سوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي سوی. پولیسو سمدلاسه نه دی ویلي چې پر مشکوک سړی دي ډزې سوي وي.
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادی په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو هرکلی کوم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیږد سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولی په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په صفو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کډوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي. همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي، څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال. ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی. ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی. او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم، مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کډوخیل پیل به له تاسو نه وکړو، مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخښنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. په هر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر آیا واقعا هم په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها، بخښنه غواړم چې سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کډوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله، زما پان باندې ملا هبت الله اخوند په همدې تلاش کې ده چې څنګه انحصار د قدرت وکړي او کابل په اصطلاح بې صلاحیته وښیي، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي، ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بې هغه نه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یا شتمنۍ دي چې حتی بدری چې هغه د مالی وزیرو او په دې باندې انتقاد یې وکړ چې هغه د هغه مشورې یو نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپله د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم موضوع چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلا لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپله د ویان د تاګ او همدارنګه یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل، زه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت به د وزیر نه هم پورته وي. نو اروپا باندې گویا هغه قدرت هغه ظاهری بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په دیشا ته ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري او کابل کې اداره بے صلاحیته او صرف یو نمایشي شکل باندې پریښي په دې کې شک نشته دی.
مننه کوم اغلی کډوخیل. ښاغلی حکمت اعظمي، له تاسو به پوښتنه وکړو، کندهار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغسې یو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي، څومره د دې جوګه دی چې دغسې یو کار هلته وشي؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو، لیدونکو. زه فکر کوم په دې شک نشته چې هبت الله اخندزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته راتلې ډیر مجلسونه نه کول هغه غواړی خوندي کې مګر زه فکر نه کوم چې په دې کامیاب شي چون د ده او د ملا عمر تر مابینځ ډېر زیات تفاوت دی. اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و مګر حبیب الله اخندزاده دی یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و. اختر منصور وژل شو طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي قومي لینونو باندې دوی سره ویشل شوي وه. او بل دا دی چې حبیب الله اخندزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلودی. نو دی فکر کوم ډیر زیات پاول سره چې کله رهبر شو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې وه. مثلا سراج الدین حقانی په حیث د معاون وو مګر ډیر کارونه هغه کوله چې تقریبا یو ډیفیکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظه په حبیب الله په حقانیانو کول. وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تر راغلی دی یعنی تاسو ګورئ سراج الدین حقانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله اخندزاده باندې دغه کوي انتقاد کوي. نو په دغه حالاتو کې حبیب الله اخندزاده په کابل کې زه فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي. نو په دغه خاطر زه فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې حبیب الله اخندزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې نسبت کابل ته راشي چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیف کیږي او د ژوند په خطر کیږي. مګر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله اخندزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی فقط د خپل نورزوی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر راټول دي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی ده او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یا دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختۍ سره مخامخ کی.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده په دې ورستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا حبیب الله د ورستیو هڅو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه ترنشتا سو تاسو درنو ملمنو او ریدونکو لیدونکو ته وړاندې تر دې چې د امریکا وسنی باور تراسو د طالبانو وسنی واکمنۍ تراسو یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو د مسکلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاري یوسف او بل ذبی الله مجاهد و چې البته دا د اشخاصو نومونه نه و اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي. د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و کندهار او هلمند او زابل او روزګانه پورې او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښ کېدلې به د کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی. همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و. کله چې دی راغلله کله چې دی واکمني ترلاسه کړله موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و که هغه به د دولتونو سفیر و که هغه به د ادارو سفیر و سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل یعنی واک ویشل سوی و. دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي هر هغه څوک هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په اړه کې یا د اخندزاده سره چې ویني په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنۍ چارو وزارت کې البته طالبانو د کورنۍ چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل سوی دی. هغه ویره یا تهدید چې حبیب الله احساسوي تر دې وړاندې هم څو ځله دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی یا د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د حبیب الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د حبیب الله پرېکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای د خپل امارت چې د امارت توې د واکمنۍ د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو. هلته دا ولایت ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټه شورا چې د طالبانو هغه هډانه وا او هډانه دا هغه په 100 کیلومتر کې پرتا ده او د دې ترڅنګ په وار وار د سیاستوالو شواهد او ویډیوګانې هتا خبرې شوې چې پاکستانی استخبارات په ډیره اسانه کندهار ته راځي د بولدک راځي کندهار ته راځي او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د حیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیدکاته کوي په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیانې راځي مسله موټرې راځي دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نشي کولی چې دوی د کابل ته راشي او خپل هغه هدایت ورته وایست خپل اوامر ورته وایست په طالبانو باندې پلي کوي. نو لحاظه یوه ویره دا ده چې حیبت الله چې کومه ویره د حقاني شبکې څخه لري ځکه په کابل کې دننه حقاني شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم معاونیت د هغو سره دی او د کورنیو چارو وزارت د دوی د استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا یوه وه د حقاني شبکه بله وه. دا خورا ښکاره او په تېرو نولس کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله سره دې چې بیا د دوی سیاسي وایندویه ویاندویانه پیدا سوله په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نعیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دوی واک ته رسیږي هغه هم څنګه ته کیږي هغه د متقی ملګري یا د عباس ستانکزي کوم حلقه چې ده دلته د نظامي ویاندې راځي او دوی دغه رسنیزه جګړه پر مخ بیایي. رسنیزه جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره. نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو. آزاد صاحب اوس بل مختار صاحب اورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر. آیا واقعا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویان یو دفتر یو برخې وړي ده هلته جلسې کوي د کابینې جلسې ترسره کیږي له ده سره لیدنې کیږي مشران د نورو سیمو ورځي خپل د طالبانو وزیران هلته ورځي یعنی تر کابله هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي. دا چې د کوټې نه د پاکستان استخبارات راځي او بیا کندهار کې طالبانو سره کینی دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو او د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. خپل ځان ته قانون لري. دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامي لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول د امریکا تر حکومت لاندې کار ونه کړ نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کار وکړي؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو د روابط به من حیث یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کېږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالی تر څو دغه نظام کمرنګ وشي. خدا مه هیروي چې دا نظام وشو توانېدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پایټکه کیږدي. دلته یو مرکزي نظام منځته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیې خبرې کولې هغه له صحنې نه لرې شي. افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پرې چې موږ معلومات لرو هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې اطلاعات و کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی. هغه په دله لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیر المؤمنین د کارونو په متعلق سرګن معلومات ولري. اما قطعا دا د ده معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی. بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیر المؤمنین اطاعت کوي او دلته داسې یو موضوع منځته نه ته راغلی چې افغانستان قطعا انضباط بیشي. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبانو هغه د ځوانو رهبرانو په راس کې دی او تر ډېره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملا هیبت الله وروسته دی دی د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلي وي چې د انتقاد وکړه چې باید انحصار نه وي واک او دا ښه نه دی موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته. نو څنګه خبرې دي؟ دا
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعا به نظام که باید انتقاد وشی، خدا معنا نده چې د سوچت درس دی افغانستان د امارات مشرانو.
مننه مختار صاحب، تاسو خبری مواخسته لی بیا با بل باس که بیام تاست وقت در که بل باب که اوز با ورشو خاغلی نجیب ننگیال تا چه لدیر وقت پا لین که پاتی دی. ننگیال سه میربانیو که ازمگا اول پختنم هم دقا اول طول میلمانونا چی آیا واقعا ملا حبت الله خونزاده دقا ورسته و حدسو تا پکتو چه دای کوی غواری واک انتخال کری قندار تا کسنگا؟
سلام تاست او ده باس دیرو درنو میلمانو تا. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید په خوندي ځای کې اوسېږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کېږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسېږي. مثلا دوه پایتخته ولري، که یو سقوط کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسو پخوا هم لیدلی دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ. کله چې قندهار سقوط کېده، ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، په موټرسایکل دا خلک لاړل، او دی ډیر دوام هم ونه کړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوه یې هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډیرو عامه خلکو وکړل. ډیر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډیر تاکتیکي او څو ځایونه وکړل، خو ډیر قهر ولسی و، ډیر ولس خلک ورپسې راپورته شول، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد له لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللي په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی که حیبت الله یو مشروع ولسمشر وی، له ده به خلکو دفاع کولی، او دی باید په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، له هغې هم دی پټ شو، ورسره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځي، نو یوسف وفا به ورسره لیدل، له هغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټوله کړی دا، او هغه قبیلې کې د قبیلو ته دای باج ورکړي. تاسو د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلی وي چې هغه ویل د ملا عمر دفتر لمانه 6 میلیارده بودیجه غواړي، 6 میلیارده بودیجه. تاسو په دې باندې فکر
ملا هیبت الله به منظور وي؟
او ملا هیبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 6 میلیارده بودیجه نه درلودله، او هغه هم دای په کاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لاره یې نه غواړي. بنا نه هغه استعفا ورکړه، او د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی وو. او دا شی دی چې کی دی باج ورکی خپلې قبیلې ته، په خپله قبیله باندې دی ځان ساتي. دا تاسو په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان. یو اخر مونږ لیدلی شي چې په افغانستان کې فعلا حاکمه ده، او هیڅ نوې حساب ورکول ته، احتساب ته، د خلکو خبرو ځواب ورکول ته ماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب، وروسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې
پختنی جواب مختر لاسه که ورسه به بیا هم تاسو ته راشو. اغلی کاروخیل، لدی چې تاسو بیا په دری پروګرام کې موی تاسو نه به څو پختنی وکړم، خصوصا دا چې د ملا هیبت الله اخندزاده هغه فرمانونه او یا دغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د ښځو په رابطه باندې، څه فکر کوئ د سراج الدین حقانی او د ځینو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ولې نامه ده کیږي چې بل اخره نرمښت وښيي، او څه ښکار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پان پان خپل هیبت الله خوند او دغه 5 نفر از نزدې کسان چې دي، هغوی همداسې کلیوالي و کمانده فکر لري. غنه زیاتر دا فکر نشي کولای ځکه او نه د یو رهبر د زما پاند باندې ځکه چې د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیاري نه دا ټول هغه موضوعات دي چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واک په لاس لري د لپاره چې مهم نه ده پنځه وخته مونځونه کوي اوږدې پرېږدي ښځې په کورونو کې قید کړي خو نور بیا څه د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي د افغانستان بهرنی اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شافي برنامې څنګه مخته ځي تعلیم کچا څنګه کیږي دغه مسائل دي چې نه تجربه لري او نه زده کړې لري او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي زه نه پوهېږم چې هر رقم د فکر کې د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړي او صادروي چې خو یې خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسټیز دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تل دوستان مو ویلې بهرنۍ لاس ور باندې برلاسه ده او کافي ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدا رقم محدود ساتل همدغه پنځه واکې ساتل تر څو پورې او احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دوی مشکلات لري یو څه هم دل د باندې په د باندې فشار ده راځو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې د لا مالته ده زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باور ده او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل لپاره موږ خو چې داسې اداره هم جوړه کړي چې امنیتي ادارات هم دغه ماتحت راسي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې به کودتا کیږي او د بل واک لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه ډېر زیاتره د خوندې پاسمانده افکار نه لري په زمن کې هغه ځوانان یو فکر کوي چې دوی لپاره دوی خپله بقا او راتلونکی ډېر مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پورې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شاید هغوی حاضر واوسیږي څه نرمش وکړي په خپله رویه کې او دنیا سره په تعامل باندې ورسیږي تر څو پورې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو کوم دغه لپاره هیڅ مهمه نه ده که افغانستان وګیبي که په بشری بحران کې وی ته دنیا سره اړیکې قطع شي مهمه نه ده غوښتل مو پیسې سره زی دولت د ټیم ترسیږي په کې افغانستان دې مسؤلیت نه ده
مننه اغلی کاروخیل مننه کوم دغه بحث مو واخیسته اوس به دویمه خبری ته راشو چې د طالبانو د رهبر اوسنی رهبر اغازینی نګدی کسان چې دی لاغیډلې د الکوزه او د قبیلې مشر صدر ابراهیم همدارنګه شیخ حکیم اقانی چې د اساق زید او همدارنګه قیوم زاکر چې علی زید او بالاخره ملا فاضل زین تحلیلونه دا دی چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختلی کولو سره غواړي چې د همدغه مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینې اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي خصوصا هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وي مثلا د سراج الدین اقانی ترمنځ د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنځ چې ځینې اختلافونه وي یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چې ځینې وخت انتقادونه کوي غواړي په یو شکل باندې دغه کوب شي او دغه انتخابونه چې د دې خپل منځي د دالمین یوړل شي ازمي سه بغارم پم دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم دغه د دوی د مشرانو ترمنز د روابط د غختل کولو په خاطر چې کومه حادثه کیږي
سنګزای صاحب طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډول ویشل سوي دی او د ډلې کمې دي او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی ګوري اول خو کندری طالبان را لږ پاغ کی هیبت الله خونزاده سو ملا برادر ډالس ولا بیا د ملا یعقوب سو ولا او د اختر محمد منصور فت الله منصور دا په کندری طالبان کې راځي په د پښتنو دوه مډاله چې هغه حقانیان دي ډیر زیات یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري دوه مډاله دا سو درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کندری طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کرته پورته کیږي او په دغه ګورډل کې یو خواني ولي دا د طالبان عمومي دغه اختلافات او ودلې دي چې وسواله دي په دې کې ما مخکې مو اله ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې مولا او چې په مدرسه کې درس ورکوي بیا د طالبانو د قضایی کمیټه مشر او د هغه چې کله اخر منصور جل کیږي قومي ویشلتیا په طالبان کې ډیره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. اسحاقزیو الکوزیو نورزیو ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخښئ، د اسحاقزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات. نو دغه اختلافاتو دپاره چې دغه سي اوار سي یو نورزی رالی، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې راوارول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي بیت الله راسي، چون چې بې طرفه و. مګر بیت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. وس باست دی دی چې تاسو ګوري هیبت الله کدا ملا عمر سره مقایسه سي. ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګرو، هلته د یو خلک رالله د هغه تیرای ورکړل چې امیر المؤمنین، مګر هیبت الله خونزاده د ډیر محدودو علماو په پرای باندې چې هغه په ډیر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي. نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله اخندزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپل دی د په ځای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پر ده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د هیبت الله اخندزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړې ده، چې افغانان متاسفانه ویشل دي په پښتون غیر پښتون په مختلف سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزی دوراني باندې ویشل دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما غږاوري، تاسو وګورئ هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د اڅکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور اهم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختۍ او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کړي.
مننه ښاغلی اعظمي.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خغلی آزاد، غواړم له تاسو نه وپوښتم، خغلی اعظمي یادونه وکړله چې د طالبانو د اوسنۍ مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسیون مرستیال پاتې شوی او په هغه برخه کې کار کړی، او تر همدارنګه یو دینی عالم دی دوی، یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه ته. دغه ټکی ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخاني نوم یادیږي ډېر، او یو پټنشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کېږي د نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کېږي د خپل سراج الدین اخاني موقف نور سره کمزوری کېږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې تاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللي ټکنالوژي کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان د نفوذ لاندې وي یا د نوي اړخ خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ. پرون نه وړم ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه په خپله خوله وایي چې دی د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت یې درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ، ځکه دا د پاکستان ملی منافع و ایجابه ولا. دا 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 پرون خبره سوی ده، او دا 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 د احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې ته ټولو د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و، د روزونکو د رالیشن کې هغه خپل خوله دا اقرار کړی دی، دا که د دندنه صحوان سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سو دا اوس ویډیو پرتا ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول ویډیوګانې راغلې چې پاکستانی پوځ منډیګک ته را روان دی، یوه تلیده کاته کوي. غلام دغه ته وایي، غلام دغه ته وایي چې شیخ رشید پخپله ویل چې دا ټول دلته زموږ اولادونه دي پراته دي او موږ روزو، موږ علاجونه کوو، دی مړي دلته راځي. د دې څخه سترګې نه شي پټولی. څوک هر څوک چې په هر معاش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نیشي کولی. راځم ستاسو پوښتنې ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي. د ملا حبیب الله مسلې ته هم راځم. ګورئ، لویه پکتیا، خوست، پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي او د دې مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنګین کوي او دغه تر څنګ کندهار، همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي دا د کوټې د شورا سره دي. یعنی په هغه کې خپله اخونزاده دی، په هغه کې حیبت الله دی، په هغه کې ملا شیرانی دی، ملا نظام احمد دی، خالد حنفی دی، دا خلک دي. تر څنګ هلمند، د نیمروز، فراه او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي. دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دیني عالم و. د کلي په سطح ملا، د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو. هر دوم شخص، هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د دره تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و دي تصمیم هم نه دی. دا په راولپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و، دا پرېکړه سوی و چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری وزن اجلاس او ریاضای او بیا د دوی په وړاندې ودرېدی، نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دوی په وړاندې ودرېږي، د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي، چې امکانات ډېر کم دي. خو یو قوت دغه رسک هم نه پرېښوي. نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي. هغه باید که نظامي زده کړې لري که نه لري، هغه که کمالي امکانات لري که نه لري، هغه قومي پایې لري که نه لري، هغه که دننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري، هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسي یا پلان مخته یوسي چې سمیولله حقاني وویل. دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ، یعنی د ټول حقاني شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي، ځکه د هغو ملي منافع دا ایجابه ولا موږ دا کار وکړي. دا دغه خبرې دي. نو ملا حبیب الله باید څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. هغه نن چې هر امر ورکول کېږي، څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي، ټول حقونه یې ځن نقص کړي دي، په ځانګړې توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه طالبی فکر نه دی، دغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی. دا د چا په ګټه دي؟ دا چا ملي منافع دا ایجابوي؟ دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع، هغه د پاکستان منافع دي. یعنی طالب پخپله نن دا اقرار کوي. نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده، دلته د ظرفیت، دلته د استعداد، دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه. دغه فکر هلته نه، ځکه چې دا فکر هلته وایي یو څوک به نه طالب کېدلی. کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملت پالنې، وطن ساتنې هغه حس وي، اخو نو بیا نه طالب کېږي. هغه حس چې نه وي، هغه طالب کېږي او هغه په هر کچه یو څوک راځي.
ښاغلی آزاد
صفات راځي، یو قاچاقبر په دې کې راځي، د دې ډلې مشر کېږي.
مننه د تاسو خبرې مو واخیستلې، هغه پیغام ورسېده. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې، چایا د طالبانو مشر ملا حبیب الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واک انتقال کړي کندهار ته، کابل کې څنګه. په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو. زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو، په دې اړه خپل نظرونه را تفریحي. زه د یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم. جاوید احمد وطنیار لیکلی، ویل پایل څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړه کړې دي. دوست محمد دوست لیکي، ویل پخوانی یو کر خو چې هر څوک یې خو دې خو قدم کړي، زه یې نفاق ته لمن وهل بولم. آشنا مقبل لیکلی، کندهار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ هلته لاسرسی نه لرو، کابل زموږ مرکز دی. مرتضی شاهی لیکي، نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي، ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار ونه کړي. افغان شینواری لیکي هلته انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولې بلکې زیاتولې شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قسیم نیازی لیکلي وایي د واک ځای پرېږدي مشر نشته، مشر دې ځان ښکارا کړي. رحیم الله افغان لیکلي د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. سنا افغان بیا وایي چې هر څه خوښوي او څه رقم غواړي هغه څه دې وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملاحبۃ الله اخوندزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي وو، بیلابیل نظریات وو. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هبت الله اخوندزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریان او تبدیلیان چې کیږي لیکي چې د ملا هبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بلاخره دغه وړي مقرریان خو هغوی وکي، ولی ټول مقرریان خپل کوي؟
دلته ویل سعودي افغانستان د ملي منافعو په حق تعریف د ملي منافع څه شی دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکېلاکرو او غلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړي؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وکړي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د اتلک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم؟ دا ملي اهداف دي. آیا غلام هغه خلک دي چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښودو وتښتي؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب، له تاسو به وورو د طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافع په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاګر په نتیجه کې نظام منځته را نه سي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکل وتښتېدل. دوی په موټر سایکل وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاور یوازې نه پرېښودل. دوه لکه اردو مدلوت اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سره یو ځای د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دستولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمند مرکزي نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 8 میلیونه نفوس لدلې، ملګري ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ رپورټ درلوده په بادغیس کې، یو سړي وویل چې ما په 2 میاشتو کېږي چې غوښه نه ده خوړلې. لري او اوس چې روزه راغلي ده حتی د روزي روزماتي لپاره څنل لرم یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړی دي او همدارنګه د دې ترڅنګ زغواړم پوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیون نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پانتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافع په توګه باندې
حد ان مهم دی. اجازه راکړئ تاسو د پښتنې اول جز جواب کړم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قاطی سره مخامخ دی. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشول؟ په میلیونونو ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو ځکه په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجونو د مکاتب او د ښوونځي خبره دی. موږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي، موږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه غوښتنه دادی چې د انجونو مکتب او ښوونځي خلاص کړي. زموږ ملي منافع دا وایي چې زموږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته ونه غورځيږي، پردی راته تربیه نه کړي، اوسنی نظام
مننه مختار صاحب. هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې د تاسو وخت و دقیقې شو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکي، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
د انحصار خبره خو موږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې بحثونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره، یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، د سقوط نه وروسته چنویش ګیری پرېږدي. مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روزه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر کوم د دې لپاره چې اوس ډیر پرکار جاسوس وسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي او هغه کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم دغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د دې یو چا سره مخامخ چې په رښتینه معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات به اخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، ویدا به طریقه وي او د دې لپاره به خپل چیرام بدلې کی، خواخوږي هم پیدا کی، ځان د ماغه رژیم پلوای هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي، زمونږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ، استخباراتي شیان چې وګورئ، مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د خلاق مرسته چا کړې په افغانستان کې؟ افغانستان ته خلاق شار اوستای، افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی؟ د دنیا امنیت ګواخه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول، هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال خلاق راوست، خپل بیا وتښتید، افغانان شل کاله دی غم او بم تپریخول، بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسیرا او په ابتاباد او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل، ماڼۍ جوړولې، خپل په ابوظبي او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره وسیدل، کورنۍ خوندي وي او د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، د بیرته راغې په وزارت او په چوکۍ کې ناست، یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو اختلاق افغانستان ته چا راوسته؟ موږ خو د اختلاق په لویان نه، موږ خو اختلاق افغانستان ته نه دی راوسته. اختلاق چې چا راوسته، هغه مارانو لړمان ساتل. موږ په افغانستان کې په نسبي ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و. افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبند دوباره ګرځیدل او بیبند دوباره عملیاتي کول، موږ تر اډو محدود کړل، اډو نه وروسته مو ورته ویل چې له افغانستان نه لاړ شئ، دلته نور ستاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځیږئ. موږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را منځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. فکیلہ خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی، د تور پنجابی بوټان او د انګلیس د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اختلاق خو دغه شی دی چې په افغانستان کې افغان انسان بې عزت دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو قیو د ځنګل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دغه د اختلاق اصل بڑند چې په افغانانو باندې راغلي ده. پاتې شل دي خلکو نه چې څوک نه لرنو، دوی نه خدري مينو نه خلکو کډه وکړه، دا پاتې 2 میلیونه ته تاسو پاسپورتونه ورکړي دا ولې ځای نه زی نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیښته شي هغه ته لاړ چې دوی په افتخار وای چې ما نه خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د کفر او تیارو په نه قتل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم ته کیناستل ته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکړي ته څنګه اسلامي رژیم چې لته 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښته کوي اولتان از یو کفر ته یو ته زاری کوي چې مال افغانستان او بسل ته مسلمانانو امیر وژني هغه ما په کور تیرې کوي ما هغه وژني دامه می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې ول سره کتنه وکړي چې څنګه رژیم درې میلیون انسانان نه تانه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیون خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند خو پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او له امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه وروسته تللي وو له تانه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته دی مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی وو چې هغه د پاکستاني د پاکستان د آی اس آی او دغه د ملاتړو د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره ښه روابط څوک لري د ایران سره ښه روابط څوک لري له چین سره څوک لري
ننګیال صاحب مننه د پروګرام وخت
نوې حجمي قوتونه نن چیرته لري چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چیرته تلان ګټ کړای
مننه ننګیال صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته په سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل ورسته پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو په دې برخه کې بل پوښتنه هم وکړم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د کوم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابعو د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوام چې بل اخر زه په صفاتي په افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوی محدودول یا د غوی حذفول د پاکستان لپاره مغه د عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسله ده هغوی پوهېږي چې افغانستان څنګه شاته وتنبول شي او څنګه له مقاومت او له هغه نه لاس واخلي نو نیمایي نفوسو چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته دی یو آخري خبر دا غواړم چې وښیم ښاغلي مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سیاسیونو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اورېدلی بیا به پوهېدلی وای څه تاسو څه ویلي هر یو وویلې چې موږ ته خو ویل شوي وو چې طالبان زمونږ کسان دي او 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 افغانستان به زمونږ پنځمه صوبه وي او ټول شاید زمونږ په اختیار کې دي هغوی خپل اردو او فوج کافي ملامت کوو ویلې چې تاسې د ارقم ګروپونو سره ول همکاري کوله چې نن ټي ټي پي ساتلی ده او غرضي یعنې که هغه مسله او دا باید موږ یو بل ته هغه ورنکړو پیغور ورنکړو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپله منافع لري امریکا که راغلی و له تروریزم سره
مشکل
درلوده یا منطقه کې عقلا افغانستان ته خو پیسې ورکړې اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي بلکه د افغانستان په سلا سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس خراسان سره مخامخ
کړل بله مننه کوم اغلی کډوخیل
اساس مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معرف وزیر جوړ شي کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي
مننه اغلی کډوخیل تاسو که غواړئ لاړ شي چې د دې پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشي مخته یو وقفه به تاسو واخلي اوس به ور شو خپل دویم مېلمته اغلی اعظمي غواړم د تاسو ورسته خبره هم واورم په دې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب
ګوره دا افغانستان د منافع ملي منافع باز چې راسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او په دې څه څوک شک سترګې نه سي پټولی دا باز باید احساساتي نه اوسي دا باید د حقایقو پر بنیاد اوسي ژر شخصي سلیقې باید دلته ځای ونه لري ګوري دا افغانستان ملي منافع اوس څه شی ایجابوي چې باید وسي افغانستان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثبات لري نه لري افغانستان عملاً د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدل دي او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هده پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړي. تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وژل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشحالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه، روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې دپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې دپاره راغلی دی چې پیسې ځانته ټولې کړي. په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځانته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسېږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو دپاره که بحث وسي طالب د هغه محصلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مو ودان، البته نور میلمانه هم شته درې چې د هغوی لنډ نظر به مو اخلو. له تاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، د تاسو خبره به هم واخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه هم بیا وغږیږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دې خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر ننه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه تعریف لا څوک درته نشي کولی چې د باسکي ځینې کسان ادعا کوي. دلته ډېره ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفا دی وګوري، اواز دې وګوري چې هغه څه وایي. په خپله خوله وایي ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو مورسیکل ډاکټر د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او 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 کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې دی د دولتداري وکړي، یعنې په دې کې دا اصلاحات راشي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سر د انعطاف وشي، اړیکې دولي، دا 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 امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او اهداف ترلاسه سول، بیا به دوی پسې شړي نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکړو. لطفا په یو دقیقه کې خپلې خبرې تنظیم کړئ شي چې بیا ورستی میلمه ته وخت ورکړو. مننه مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډېر کارونه کړی. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشته کړ، 8 لک افغانان مو وژل، یو مرکزي نظام مو منځته را نوړ، افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړلې، د افغانستان د ملي هویت تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی متوازن بېطرف بهرنۍ ستراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمني ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مختار صاحب هغه یو دقه پوره شوله، اوس به یو دقه وروستی ښاغلي ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو وروستی پیغام که لنډ راته ووایئ. یو دقیقه نه کم
د ملت دی وګوري، دروغ دی په دغه کچه وګوري. د ازادۍ راډیو په صفو کې 8 لک افغانان مختار صاحب وایي چې وژل شوي دي. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابته کړه، زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په تیرو 40 کالو کې د 15 لک تلفات هم ثابت کړل، 15 لک طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه، د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لک هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دي هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو
مننه کوم. د ټولو درنو میلمنو سلامت اوسئ، ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل. د ازادي په سپو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اورېدونکو مننه چې راسره وئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه